په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي ویلي و وازی دری سره په د موسکو په غونډه کې ګډون کوي.
اسلامی امارت رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبري وکي او داسې بده هغه وادونه سیمه کې دي ساندخني ورته پیدا شوی غو د اندخنو د رفع کېدو په اړه خبري وکي.
د موسکو د فارمات یو ګډونوال د افغانستان د مسلې مهم لوبغاړي د امریکا متحده ایالاتونو په دې غونډه کې لګډون څخه ډډه کړي.
امریکا ډیر راحت نه ده چې د روسیې د طریقې طالبانو سره خپل مشترک اړیکې یا مشترک ناستې وکړي.
پر دې او دا چې د موسکو غونډه د طالبانو او د نورو لوبغاړو لپاره څومره مهمه ده د سیاسي چارو دی یو تحلیلګر نظر مو اخیستی. د افغانستان په مسله کې ښکیل مهم لوبغاړي چې ډیر ځلې مخکې د افغانستان په اړه د موسکو په غونډه کې ګډون کړی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له خپلې دندې استعفا وکړه. په یو تحلیلي راپور کې مو دا مسله چې افغانان په افغانستان کې د هغه د کاري ماموریت په اړه څه نظرونه لري څېړلې.
نن چې مونږ دغه بدبختۍ ګورو، دا ټول د خلیزات د ضعیف مدیریت له وجې وو. مونږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسته راوړنې له لاسه ورکړې.
د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه مه هیروي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانک زیاده خبرونه چمتو کړی دي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی، د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي له هرې کورنۍ سره یوه نمره ځمکه کومک کوي. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه ده او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. پوره خبرونه. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي له هرې کورنۍ سره یوه نمره ځمکه مرسته کوي. دا ژمنه پرون د یادو کسانو د کورنیو له غړیو سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی نن په خپل ټویټر په کانټیننټل هوټل کې د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي دي. خوستی ویلی ښاغلی حقانی په دغو کسانو لس لزره افغانۍ او جامې وویشلې او د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنه یې وکړه. طالبان په تیره بیا حقانی شبکه په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې تیر لږ تر لږه 15 کاله د لویو بریدونو په ځانګړې توګه انتحاري بریدونو مسؤلین بلل کېږي. حقانی شبکې ډیر کله د دغو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د امریکا متحده ایالاتونو د تور لیست کې دی او د هغه په اړه باندې د هر ډول معلومات شریکولو په رابطه باندې 15 میلیون ډالر انعام هم ټاکل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت لخوا په نننیو خبرو شو عکسونو کې د سراج الدین حقانی په مخ باندې ټاپې لګول شوې دي او نخکاری. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام انفی په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري، خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشوي بحثونه هم کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تر اصلي غونډې مخکې سه شنبه په ناستو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریز باندې موافقه ترلاسه شي. امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوې، خو بېګا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت ایسو ویل د موسکو د دیونی ناسته کې امریکایي استازي ګډون نه کوي. طالبانو ویلي د موسکو ناسته تل پراخي او منظمه اجنډا او غوښتنو سره ورزي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلي دا ټولنه له افغانانو سره د مرستې لپاره په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوي.
We have a minimal presence in Kabul to support Afghan people and ensure safe passage.
موږ په کابل کې د اخلو حضور لرو چې افغانانو سره مرسته وکړو او د هغو کسانو لپاره د خوندي تک زمينه برابر کړو چې له خطر سره مخ دي. هلته زموږ د موجودیت د طالبانو د حکومت د پیژندلو معنا نه لري. ښاغلي بورل دا هم وویل چې په لوکزمبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې په دې هم بحث شوی چې څرنګه افغان ولس ته د اروپایي ټولنې د 1 میلیارد ډالرو مرستې بسته ورسول شي پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورسیږي. د بورل په وینا د طالبانو د حکومت 2 وزیران په تور لیست کې دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو میلیونونه افغانان بشري مرستو ته عاجله اړتیا لري. د بشری حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی چې لک تر لګ نه هیوادونو او څلور مرستندویو او بشرپال سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیګلی. دا خبر د یاد سازمان د آسیا برخې د ښځو د حقوقو مرستیال هیدربار په حواله بیګا په راپور کې راغلی. هیدربار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربو خودلی چې طالبان له خزینه او اساسو سره هم لیدنې نه ردوي، نو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د هغوی لیدنو ته وراستوي؟ بار ویلي دا مسله ځکه ډیره مهمه ده چې طالبانو د دې په خبره په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض پیل کړی. هغې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو او د یو شمېر ښځینهو کارکوونکو د کار ممانعت د بېلګې په توګه راوړي. طالبانو تر اوسه پورې د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د ښځو د کار او تعلیم لپاره د دوی په خبره د یو شرعي چاپېریال په رامنځته کولو بوخت دي. د روسیې د دویم لوی ښار سن پیټرسبورګ چارواکي وایي د غلطه د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو داوي چې که څوک له ګڼې ګڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیايي اجازه لیک له ځانه سره ولري. یوازې تیر 24 ساعتونو کې نږدې 4500 کسان په روسیه کې په کورونا اخته شوي او نن سه شنبه د 1443 قمری کال د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد د میلاد له نیټې سره برابر ده. حضرت محمد څه باندې 1400 کاله وړاندې په داسې وخت کې وزیږید چې نړۍ د جهل اوج ته رسیدلې وه. حضرت محمد چې د وړوکوالي نه په نیکو او ښو اوصافو مشهور په 40 کلنۍ کې په پیغمبرۍ مبعوث شو او د عمر تر پایه خلک د خدای عبادت، نیکو اخلاق او هغو کارونو ته رابلل چې د دوی د خوشبختۍ سبب کیږي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 30 کاله عمر وکړ او خپل امت ته د ښو او غوره ژوند کولو لپاره اسلام بیان کړ. د نړۍ په یو شمېر اسلامي وادونو کې د حضرت محمد د زوکړې په مناسبت مراسم او د قرآن ختمونه نیول کیږي او د افغانستان په شمول بیا په ځینو کې عمومي رخصتي هم وي.
خبرونه مولا زده رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د زده رډو په ویپانه کې شته. پته مو د زده رډو ټکی اورګیا زده رډو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وایي د موسکو په غونډه کې له یو واضح پیغام سره ګډون کوي. طالب چارواکي وایي د خپل غوښتنو یو بشپړ نوملړ ترتیب کړی او د دې غونډې د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره به پرې خبرې وکړي. تمه ده په موسکو کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه سبا پیل شي، خو نن هم مشورتي غونډې پیل شوي. په سبنی غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي. په عین حال کې تهران او نوې ډیلی هم ویلي چې په نږدې راتلونکو کې به د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په کچه غونډې جوړې کړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د خپل دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوم لري. مسکو سبا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې او نړۍ 11 هیوادونه وربلل شوي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلاوی له یو روخانه درې سره دی غونډه کې ګډون کوي.
د اسلامي امارت استازي چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د تامین هڅه لا ډیره کوي. بل دغه چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمې کې د اندېښنې ورته پیدا شوي هغه د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي او ډاډ به ترلاسه شي او موږ د پکیج سره
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د مسکو د غونډې مهمه موضوع د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییزې اجماع جوړېدل دي. روسیا وایي په نورو موضوعاتو د بحث تر څنګ به د طالبانو پر پلاوي د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ټینګار وشي. روسیې د کانفرانس د امریکا، چین، هندوستان او د پاکستان په ګډون د افغانستان ځینې نور ګاونډیان او د سیمې هیوادونه وربللي، خو امریکا که څه هم له دې کانفرانس ملاتړ کړی خو له ګډون یې پکې ډډه کړې. بلخوا ایران هم پتیل چې روان میاشتې په روسیو کې په ورته موضوعاتو د بحث لپاره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون رسنیو ته وویل د تهران غونډه د اکتوبر په 20مه د یوې ورځې لپاره جوړیږي او منځپانګی په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل او د سولې او ثبات راتګ دی.
تاسو ته دومره ویلی شم چې د دې غونډې کاري لایحه د تهران د هغه کنفرانس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوی و. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي. په ورته وخت کې هندوستان د نوفمبر په 10مه او 11مه د افغانستان ګاونډیان وربللي څو په دې هیواد کې روان وضعیت وڅېړي. هندي رسنۍ لیکي د روسي، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران به هغه اندېښنې مطرح کړي چې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت له امله ورسره مخ دي. خو طالبان په ایران او هند کې د جوړیدونکو غونډو په اړه بشپړ معلومات نه لري. واکتره طالبانو رسیدو وروسته روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او روسیو بریدونو اندېښمن کړي. د هندوستان چارواکي بیا فکر کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د دوی تر ولکې لاندې کشمیر کې هم تاوتریخوالی زیات شوی. چین که څه هم په ښکاره سندې ویلي خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په لیکو کې چچنیایي او یغور وسوال د ځان لپاره خطر بولي. د تاجکستان او ازبکستان اسلامي غورزنګونه او تر خوای داعش هغه ډلې دي چې د افغانستان د دوه ګاونډیانو د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ یادوي. د مخکنی حکومت د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 13مه خبریالانو ته ویلي وو په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون 10000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا او ختیځ ترکستان ته د جګړې غزول دي. خو طالبان اوس وایي دوی د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاریږي.
د موسکو غونډه د طالبانو او د سیمې د هیوادونو لپاره څومره مهمه ده؟ آیا دا غونډه به په نړیواله سطح په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دریځ له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ د موسکو په غونډه کې د افغانستان د مسلې یوه مهم لوبغاړي د امریکا متحدو ایالتونو له ګډون څخه ډډه کړې. آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې د متحدو ایالتونو لپاره افغانستان نور دومره اهمیت نه لري چې پخوا یې درلود او آیا د افغانستان مسله نور د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هواره کړي؟ پر دغو موضوعاتو مې مخکې د سیاسي چارو د تحلیلګر حکمت اعظمي نظر واخیست. په پیل کې ښاغلی اعظمي په دې اړه چې د موسکو غونډه د ګډونوالو لپاره څومره مهمه ده وایي.
روسیې غونډه زه فکر کوم د دوو طرفونو لپاره ډېر زیات مهمه ده. یو خپله روسیا ده او دا مرکزی آسیا هیوادونه او چین، چون چې دا هیوادونه ډېر زیات داعش ده پراخ حضور څخه په افغانستان کې او د دې زیاتېدونکو حملو څخه په افغانستان کې بیره لري. او پوتین په آخري ځل کې ویلي و چې د سوریه او عراق څخه د داعش جنګل افغانستان په لور روان دی او دا کېدلی شي یو تهدید وي اسیایي مرکزي او روسیې خپله ده. زه فکر کوم اول بحث خپله د روسیې دی چې به طالبان څه غوښتنه کوي چې داعش پرې نوردي چې په افغانستان کې په یو لوی تهدید روسیې او د دې دوستانو په سیمه کې بدل شي. دا تر ټولو یو د روسیې د پاره فکر کوم مهمه ده. دوم بحث دا دی چې طالبان روسیا په هیڅ ډول یو همکار په بین المللي سطح کې ګوري، مګر دا همکاري زه فکر کوم فرق لري په دې معنا چې طالبان پاسته دې نه چې نظام واقع په لاس کې اخیستی دي کابل د سکوت نو وروسته زه فکر کوم پخواني همکاران لکه ایران او یا روسیا تر یو اندازې شاید فکر بدل شي. دوی ته دا فکر پیدا شي چې آیا طالب زموږ همکار وي، زموږ همکار نه مې منظور روسیه په فکر کې چې طالب باید زموږ سره همکاري کوي او یا بم د امریکا همکار پاتې کېدای شي. نو زه فکر کوم دا بله مسله مهمه ده. نو د روسیې همکاري بیرته د طالبانو سره په فکر کوم داسې ډېر واضح معلومه نه ده لکه پخوا چې معلومه وه، چون چې روسیه شاید دا شک وکړي چې طالبانو سره وخت رسېدلو کې امریکا کومک کړی او شاید کېدلی شي چې طالب تر روسیې او امریکا ته لا وفاداری. مګر د کابل د سکوت نه وروسته د طالبانو لومړی سفر دی چې مسکو ته کوي. نو مسکو غواړي چې نو په افغانستان کې دخیل پاتې شي او کریډیټ واخلي چې دا دیزه په ټولو مسایلو کې آګایم او د طالبانو سره شاړي کې لرم. د طالبانو بل غوښتنه تابن دا وي چې نړیوال مشروعیت او د تور لیست څخه د طالبانو مشرانو نوم ایستلو او دین علاوه هغه پیسې چې امریکا امریکا بند کړی دی کنګل سوی دی هغه لس
دغه غوښتنې چې طالبان لري چې تاسو یادونه وکړه دا څومره د موسکو لپاره د منلو وړ دی او آیا موسکو به هڅه وکړي چې د طالبانو یو شمېر دا غوښتنې ومنل شي؟
او زه فکر کوم روسیا به په دومره شدت سره په دغه درو مواردو کې طالبانو په غوښتنو کې همکاري ونه کړي چې تر څو د طالبانو د روسیې اړیکې واضح سوي نه وي روسیه زه فکر نه کوم سیر د دې ظرفیت لري په ملل متحد کې یو قوي حضور روسیه لري او د امنیت شورا له 5 هیوادونو څخه یو دی مګر فکر نه کوم چې روسیه دې دومره ژر اقدام وکړي چې طالبانو په غوښتنه باندې دی په نړیواله سطح د طالبانو په نحو باندې کمپاین وکړي بیا دې خواستونه ورته برآورده کړي زه فکر کوم دا بل لږ وخت دی
اعظمی صاحب د موسکو د فارمات مهم غړي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د غونډه کې ګډون نه کوي آیا د متحده ایالاتونو لپاره افغانستان نور هغه اهمیت چې پخوا یې ورته لاره نه لري آیا د افغانستان مسله د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هواره کړي
زه فکر کوم امریکا د طالبانو سره غواړي چې یو نو مستقلانه برخورد وکړي بالخصوص هغه ودانې چې ناتو په دغه کې دي په قطر کې دي غواړي د هغه د طریقې او یو نو د دوه د فورمټ څخه امریکا د طالبانو سره یو بیخي مستقیم د طالبانو سره خپل روابط ته ادامه ورکړي د روسیې د طریقې زه فکر کوم یو څوک چې ډېر طرفدار دی چې د روسیې او طالبانو د افغانستان په مسله کې ګډ کار وکړي هغه خلیزادو چې نور نسته نو زه فکر کوم د خلیزاد په تک سره د روسیې د امریکا مشترک همکاري د افغانستان په مسله کې او په مشترک کنفرانسونو کې ګډون زه فکر کوم دا به کمیږي او امریکا پر دې باندې ډېر فکر کوي چې د طالبانو سره مستقیم یو رابطه او هغه قوي رابطه ساتلی سي یعنی اتدار پورونه وچی د سی ای مشر کابل تللی ولته طالبان مشران سره دل دی په دوه کې تازه دي ناس سره کړی وي نو زما فکر دا دی چې امریکا ډیر راحت نه ده چې د روسیې د طریقې طالبان سره خپل مشترک اړیکی یا مشترک ناستی وکړي نو زه فکر کوم دا یو دلیل کېدلی سي
دا چې د موسکو غونډه د طالبانو او د نورو ګډونوالو لپاره څومره مهمه ده په دې اړه مو د سیاسي چارو د تحلیلګر حکمت اعظمي څرګندونې واورېدې د افغانستان په مسله کې ښکېل مهم لوبغاړي چې ډېر ځلې مخکې دا ډول غونډو په تېره بیا د موسکو په غونډو کې ګډون کړی و د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له خپلې دندې استعفا وکړه وروسته په یوه تحلیل راپور کې مودا مسله چې افغانان په افغانستان کې د هغې کاري ماموریت په اړه څه نظرونه لري څېړلې
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد له استعفا وروسته په افغانستان کې د هغه د انکاري ماموریت په اړه بیلابیل غبرګونونه راپارېدلي سیاسون شنونکي او عام افغانان هغه د امریکا د ملي ګټو په ترلاسه کولو کې بریالی خو د افغانستان په وړاندې پړګڼي د ښاغلي خلیلزاد کاري ماموریت په متحدو ایالاتونو کې هم له نیوکو سره مخامخ و په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې د امریکا په کانګرس کې ډېر ځلې دا بحثونه مطرح شول چې ګوندې هغه له طالبانو سره په شوي هوکړه کې ځینې مسایل پټ ساتلي وو نور به په دې راپور کې واورو
افغانی الاصله امریکایی زلمی خلیلزاد د امریکا او افغانستان په سیاست کې نږدې سلویخ کلنه مخینه لري په اتیای ملسیزه کې هغه مهال چې روسي پر افغانستان يرغل وکړ د جګړې کې د امریکا ښکیلتیا او له مجاهدینو سره د متحده ایالاتو د اړیکو په پیوړی کېدو کې د زلمی خلیلزاد رول جوتو لبن کانفرنس بیا تر نن هغه په یو ډول نه یو ډول د افغانستان او امریکا په اړیکو او سیاست کې ښکیل پاتې شوه د زلمی خلیلزاد ورستۍ دنده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه په 2013 میلادي کال کې پیل شو هغه مهال چې د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداري وغوښتل د افغانستان جګړه د خبرو لارې ختم او له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړي له طالبانو سره د هغه مذاکرات اوګوت لانجمن او کلکلا مانی جن خو پایله لرونکي وو د دوی ترمنځ د اتلس میاشتو په اوږدو کې د یو لس پړاو خبرو اترو وروسته بل اخره خلیلزاد وتوانید د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په دوحه کې لاسلیک کړي. په لومړیو کې دا د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو اغیزمن ګام ګڼل کېده، ځکه پر بنسټ یې امریکایي عسکر له افغانستان وتل، خو یو نظام او جوړ شوي بنسټونه یې تر شا پرېښودل، خو هغه څه چې پلان شوي وو ونه شول. زلمی خلیلزاد په خپل استفالیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته لیکلي هغه څه چې په وروستیو کې غوښتل وکړي ونه شول. هغه زیاته کړې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سیاسي ترتیب هغه ډول چې پلان شوی و جوړ نه شو. د ښاغلي خلیلزاد اشاره په سوله ییز ډول د واک لیږد ته ده چې باید د افغانستان نظام بدلون نه وای کړی او نه هم تیرې لاسته راوړنې له منځه تللي وای. د زلمی خلیلزاد د لانجمن او له ستونزو ډک کاري ماموریت په اړه هم غبرګونونه په دوه کټګوریو ویشلي دي. لومړی د امریکا ګټو تجمن او بریالی مامور، خو دویم د افغانستان د روان بې برخلیک وضعیت یو مهم لوبغاړی او یو مسؤول. شفیق همدم چې کلونه کېږي د افغانستان په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی، د زلمی خلیلزاد ماموریت حساس، درون او له ستونزو او ننګونو ډک یادوي.
هیڅ یو سیاستوالو نه توانېدی چې د افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونه وباسي، خو ښاغلي خلیلزاد د طالبان سره په توافق څه وتوانېدی چې دغه کار ترسره کړي. د افغانانو له اړخه سړی د دې ماموریت ته وګوري، نو دوی د تاریخ پر اوږدو کې تر ټولو ناکام ماموریت د افغانانو دپاره لره، ځکه چې دوی د ماموریت له امله د افغانستان حکومت ورنګید.
شنونکو، عبدالباری عارف هم د افغانستان پر وړاندې د زلمی خلیلزاد مسؤلیت تر پختنې لاندې ګڼي، خو زیاتوي هغه تل د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
چې هغه څه چې امریکا غوښتل هغه خلیلزاد ترسره کړل، د دند نور د امریکا پر وړاندې پای ته ورسېدل.
د امریکا د کورنی سیاست د بهرنۍ تګلارې په برخه کې هم د خلیلزاد کړنې تر پختنې لاندې وي، خو ملاتړي هم لرل. د دوهې له هوکړې وروسته هغه په زلونو د امریکا کانګرس او د استازو جرګې ته وغوښتل شو څو د هغه څه په اړه چې له طالبانو سره لاسلیک شوی وضاحت ورکړي. د کانګرس یو شمېر غړو او ځینو پخوانیو ډیپلوماټانو په زلونو زلمی خلیلزاد تورن کړ چې ګنی یو شمېر هغه مسایل پټ ساتلي چې له طالبانو سره یې پرې لاسلیک کړي. د بیلګې په ډول هغه د روان کال په مې میاشت کې کانګرس ور وغوښت او له امریکا سره د شوي هوکړې په اړه یې ترې سختې پوښتنې وکړې. دا خبره د افغانستان د مخکینی حکومت مشرانو هم کړی او ډیر کله یې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه تر پوښتنې لاندې راوستي چې ګنې د افغانستان په ګټه نه ده. خو خلیلزاد تل خپل ماموریت او له طالبانو سره له شوې هوکړې ملاتړ کړی. ومو غوښتل د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال د سولې مرچی پلاوي له غړو سره هم د زلمی خلیلزاد د ماموریت په اړه وغږیږو، خو بریالي نه شو. خو د دې پلاوي یو تخنیکی غړی عبدالبصیر عظیمی چې د ملي مصالحې علي شورا پخوانی کارکونکی هم دی، د خلیلزاد د ماموریت په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی: خلیلزاد ډیر هڅه وکړه چې دواړه لوري قانع کړي څو د یو ګډ سیاسي راتلونکي په اړه چې ټولو افغانانو ته د منلو وي هوکړه وکړي. د زیاتوي خلیلزاد په خپل ماموریت کې بریالی و، خو طالبانو ته تا د ولایتونو تسلیمول او له افغانستانه د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی وتل د دې لامل شول چې د طالبانو نظامی څانګه یعنی حقانی شبکه پر ټول وطن حاکمه شي او د دوی ملکی برخه چې ملا برادری مشري کوي او نړیوالې ټولنې هم ترې ملاتړ کوه په شاتګ وکړي. خو جمهور رئیس غنی له افغانستانه وتل د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره بللي او طالبانو هم خپل منځي اختلافات تل رد کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مرکچی پلاوی غړي محمد نعیم د زلمی خلیلزاد ماموریت د هغه سیاست پایله بولی چې امریکا د افغانستان لپاره پلان کړی وو.
کوم مذاکرات چې د افغانستان اسلامي امارات او د امریکا د متحده ایالاتو مابین ترسره شول، د پخت کې هغه نظامونو د پالیسیو پرانا کې وو. داس نه وو چې دا چا کوم شخصي پالیسی و یا شخصي نظر وو.
خو وروسته او تر ټولو مهم باس د زلمی خلیلزاد د ماموریت په اړه د عامو افغانانو دریض دی، هغه څه چې تر ډیره د هغه په اړه منفي کریډیټ لري. عام افغانان وایي په لومړیو کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرې اترې پټې وي چې پایله یې د یو نظام سقوط وو. عائشه او روح الله تلاشوای
تنن راز پورینو د افغانستان اوسیدون کې په یو نه تصمیم ډول باندې خپل ژوند په مخ باندې وړي او حتی په دې هم نه پوهیږي چې سات ورسته به د دوی په ژوند کې کوم تغییرات راځي.
نن چې موږ دغه بدبختۍ ګورو، نن چې موږ له دغه ستونزو سره مخامخ یو، دا ټول د خلیزات د ضعیف مدیریت له وجې وو. موږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې.
او یا کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې زیږیدلی او په کابل کې لوی شوی دی. هغه وایي د خپل پیچلي ماموریت په اړه به خپل نظریات راتلونکو ورځو کې خلکو سره شریک کړي. خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټاکل کېدو وړاندې په افغانستان او عراق کې د متحده ایالاتو سفیر هم پاتې شوی دی.
د پافانسان کې د خغلی خلیلزاد د کاري ماموریت په اړه مو تحلیلي راپور واورید. خغلی خلیلزاد شل کاله مخکې د بون په کنفرانس کې چې د پخوانی حکومت اساس کې خودل شو هم مهم رول لوبولی. خغلی خلیلزاد تیره ورځ خپل استعفا اعلان کړه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
د هلمند جګړې یو هیر شوی قربانی د خپلو ړندو سترګو درملنه غواړي. دا شل کلن ځوان د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شوی. نور په دې رپورټ کې
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبه کې د سکو زین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای. شل کلن احسان الله د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګوړوند سو. لدی پیښې شاوخوا نه کاله تیریږي، خو لا هم بېوزلۍ د احسان الله د سیمې درملنې مخه نیولې ده.
نو هغه وخت موږ ډېر کشران درس مو ولستی، د اول سیم کتاب په جنگ په منځ کې موږ ومشتل، خو مرمۍ رالی ومشت، د سرک پر دابل خوا چې ومشت پر دابل خوا راووت. په دغه ورځ موږ داس دمرته وتلو په دغه زه خوښ سو.
احسان الله د خپلې درملنې په برخه کې د پخواني او اوسني حکومت څخه ناهیلي سوی او اوس د خپلې بېوزلې کورنۍ د وژو بار دی.
چې ډېر علم یې د لوښ ما غوښتی چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ، چې د خپل غریب ولس ته یو څه خدمت مې کړ. ډېر شوق مې چې د لوښ سیاست په خبره توپ سره مې ډېر مینه محبت درلود چې یو شی د دغه دوه منځ څخه راڅخه جوړ شوی و، خو هغه علم ټوله پوره نه سو، نیمګړی راته پاتې سو. اوس هم ناموی سنی مثال زه غواړم چې وخت نه یو وخت انشاءالله هغه خپل مقام ته ورسه و خپل ځان. اوس هم د استعداد شې دغه لروی په دغه راکړې الله پاکه فیزه راکړې دی. راته
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وایي دغه د سترګو درملنه ممکنه ده، خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان نه لري.
دا سامنا چې دا بیخي خورکې دا خلک چې دی کومک وسر کې چې دا ماجت روان مثال کوچنی هم د لاس نیسي ماجت پورې رسي. دا خو برته یو څوک وو خورایولې کني د خپل میډم دی اټکار کې یا مانا زار رسي د کور پر دا اوس د جمعه کزا کې جمعه ته ځي. چې مګر وو سوالای ته دا ارکان دي ته لښو من کاری وسر وس کومک وسر وکي.
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګه ده چې تیری شل کلنې جګړې مایوب کړي او دا مهال له وراوښتي جسمي او رواني زیان سره له کړاو ډک ژوند تیروي.
ستاسو له پیغامونو
زه اسد الله یم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د دشت سیمې څخه میاړې ته نیولې ده. زموږ دغه کاله کې دغه پنبه چې ده د دغه معلومات راته وکړي وروره دا اوس کمځګي ته ځي څنګه ځي نر خودي منګري چې دا اوس په افریقا د هلمند کې چې د بوس په افریقا او پالفته او دغه اوس وساله نن فعاله ده. ایا دلته ځي کنه چې طالبان وره باید په دې اړه یو فکر وکړي او معلومات راته وکړي. ټول ازادي راډیو کارکونکو سلامونه.
دانش ما د تکسا ولایت د تګاب د وسوالۍ نه لکه څنګه چې تاسو به تر پوهیږئ د تکسا ولایت د تګاب د وسوالۍ زیاتره ساحه چې ده تقریبا د اته نوي په سلنه په شاوخوا کې د انارو باغونه نیولې ده چې دلته دوه تهدیده متوجه دي. د انارو حاصلاتو په وړاندې باندې چې یو د وچکالي ده، ډېره سخته وچکالي دلته اوس روانه ده، او د بلې خوانه یو ډول مرض دی په انارو کې چې د یوې حشرې په وسیله باندې انار خوسا کېږي چې د هر څه باغداران ډېر زیات اندېښمن کړي دي. خو سربېره پر دې باندې طالبان دلته د خلکو نه د عشر په نوم باندې پیسې ټولوي. په کاغذ کې هر څومره چې خوښه وي هغومره پیسې لیکلي دي هغه باغدار ته ورکوي. باغدار په هغې مکلف دی چې هغه پیسې باید ورکړي. وسلام په احترام.
زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. ما د طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سر لږ احتیاط وکړي، ډېر په بېرحمانه توګه سره یې چلوي. هغه په یو موټر پلس پنځه لس هم سپاره وي. ډېر ځله مې ډېر دولتي موټر سر روان کړی. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. سفیر الله ستانکزی اوروي.
د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي هرې کورنۍ ته یوه نمره ځمکه ورکوي. دا ژمنه پرون د یادو کسانو د کورنیو لغړو سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یوه غونډه کې کړې ده. طالبان په تیره بیا حقانی شبکه په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې تیر لږ تر لږه 15 کاله د لویو بریدونو په ځانګړې توګه انتحاري بریدونو مسؤلین بلل کیږي. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه دی. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو له پلاوي سره وګوري، خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشوي بحثونه هم لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی دی. په دې بحث کې دا هم یاد شوي چې د اروپایي ټولنې یو میلیارد ډالر مرسته څنګه د افغانانو په لاس مستقیم ورسول شي. د بشری حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی چې لکتر لګ نه هی وادونو او څلورو مرستندوی او بشرپال سازمانونو د طالبانو ناسوته یوازې نارینه استازي ورلېګلی. او نن سه شنبه د 1443 قمری کال د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد له نیټې سره برابر ده.
او مخله دې چې د خزر لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ته وار ورسېږي. په موکړې سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شلورز جام په لومړنۍ تمریناتي سیالۍ کې خپل لوبه د سویلي افریقا لوبډلې ته وبایلله. د دې تمریناتي لوبې په چا د سویلي افریقا لوبډلې وګټله او لومړی د افغانستان پر وړاندې د توپوهنې پریکړه وکړه چې افغان لوبډلې ته د 146 منډو هدف کېښود، خو افغان لوبډلې یاد هدف پوره نه کړ او په شلو اورونو کې د ټول لوبغاړو په سوځېدلو سره 104 منډې جوړې کړې. افغانستان به خپله دویمه تمریناتي سیالۍ سبا د ویسټ انډیز سره وکړي. د غازی امان الله خان د 500 لوبو په لړ کې د امو لوبډلې دویمه بریا او د بندي امیر دویمه ماته. د غازی امان الله خان جام د 15 سیالۍ په چامو لوبډلې وګټله او د توپ چونی پریکړه وکړه. بندي امیر لوبډلې د خپل ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 9 اورونو کې 103 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکه. د بندي امیر لوبډلې لخوا د 109 منډو هدف که څه هم ډېر سخت نه و، خو د امو د پیل توپ وهونکو ډېر ژر خپلې وکټې له لاسه ورکړې او تر ډېره د بندي امیر توپ اچونکو پر لوبه کنټرول درلود. خو د لوبې په 24مه ور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره امو لوبډلې ځان هدف ته ورساوه او بندي امیر ته یې ماته ورکړه. سبا به د غازی امان الله خان جام د روانو سیالیو په لړ کې سپین غر له مسینک سره لوبه وکړي. ټاکل شوی چې نن د اروپا د اتلانو په لیګ کې ځینې مهمې لوبې وشي. دا لوبې چې نن شپه کېږي د ریال مادرید فوټبال ټیم له شاختار ډینیسک، منچستر سیټي فوټبال ټیم له بروش کلب سره، لیورپول ټیم له اتلتیکو مادرید او پاریس جرمن به له لایپزیګ لوبډلو سره ولوبېږي.
مخکخه خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شذې خبريږي. زملالي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي لوړ هم د نجونو ښوونځي پرانیستي دي خو په ګڼو ولایتونو کې دا کار نه دی سوی. دا چې په ولایتونو کې هغو ښځو ته چې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کوي کوم لاملونه یې ویلي دي چې ښوونځي لا نه دي پرانیستل سوي. د دې خپرونې میلمانه مو پښتنه دورانۍ ده چې د لرن افغانستان په نوم یوه اداره لري او دا اداره د زده کړو، روغتیا او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې کار کوي. پښتنه جانې، مننه چې وخت یې وایستئ.
مننه، خیر یو سر ډېره مننه.
پښتنه جانې، موږ پر همدې خبرې کوو. تر شپږم ټولګي لوړ نجونې نور نسي کولای چې په افغانستان کې ښوونځیو ته ولاړې سي. پر دې موضوع که تاسې د نجونو د اندېښنو په اړه یو څه راته ووایاست، د ښځو د راتلونکي په اړه ستاسې اندېښنه څه ده؟
ملالی جان، یو خو ډېره مننه چې پروګرام ته را دعوت کړم. دا اوس هم دا ستاسو د پروګرام څخه مخکې د خپلو همکارانو سره غږېدلم. دا اوس موږ په د کندهار کې چې ورته وګورو، زموږ په سیمه کې نجونې بیخي هېڅ هیله نه لري چې یا به نه امید لري چې د مکتبونه به خلاصي. او دغه ورسره موږ دا یو ځای ته بیا پام نه دی، دا اړخ ته ما اوس پام شو چې د دولتي پوهنتون چې کم دی هغه هم نه دی خلاص. نو نجونې هغه دولتي پوهنتون ته نه تللی، فقط شخصی پونتون تتللی سی. نو فعلا هغه انجن چې مثلا په سټیم په دریم کال کې ولې، انجینیرینګ په دریم کال کې ولې، پبلک اډمنستریشن په دریم کال کې ولې، هغه ټول پر کورو ناست دي. دا خو یو اړخ دی. تیبی وای هغه هم پر کور ناست دي. دویم اړخ دا دی چې پر اتلونکي چې څونه ډاکټران ته موږ ضرورت لرو، څونه استادان ته ضرورت لرو، هغه هم موږ نسو پوره کولی. چون د شپږم وروسته انجن بیخي مکتب ته وزینه او موږ نه په خبر چې تر کوم وخت پر بدی نه ځي او څه وجه ده چې نه ځي. چون په شرعي په لحاظ باندې خو دوی نه سي کولای چې مثلا طالبان دا وایي چې اوکې موږ مکتب په دې بند کړی چې اسلام کې دا هیڅ اجازه نشته. اسلام کې اجازه شته، که اسلام کې اجازه نه وای نو بدل خوان راپاره مې اجازه نه. دا خپل څه ورته سیاسي یو دغه دی غوښتنه دوی په منځ کې لري. نو نه پوهېږم چې ولې دا ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. او دویم ورسره انجن بیخي ناهیلې دي. ډېرې انجنې دي چې زه پېژنم، مثلا ایلې ده، زه ډېر وخت څه پېژنم، زموږ سره کار کوي، زموږ سره درس وایي، هغه پر کور ناسته ده، د ماما زوی چې دی هغه ځي مکتب ته. نو د دې څه غلطي ده؟ د دې څه په دا ټوله دغه کې څه غلطي ولې چې مثلا دا پر کور ناسته ده، د ماما زوی ځي مکتب ته؟ نو انجنې اوس فعلا بیخي ناهیلې دي. او ورسره د وطن ته چې وګوري، سیاست ته چې وګوري، ټوله سیاست رال دي انجنونو پر مکتبو ودرې دي. نو دا یو ډېر اندېښنه خبره هم ده.
تاسو په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې او همدارز د شوزو د روغتیا ته د روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې یو اداره هم پر مخ بیا یاست. تاسو ته طالبانو څه ویلي دي چې دوی ولې د غنجونی نه پرېږدي؟ تاسو چې کله هلې ځلې کوي چې نجونې باید ښوونځي ته بېرته ولاړې سي، د دوی پر مخ باندې ښوونځي دروازې بېرته خلاصې سي، تاسو ته څه ویل کېږي؟
اول خو چې مثلا د کندهار په سیمه کې چې موږ خپل معاون دغه ته وراسته او د ریاست معرف ته، هغه ته ویل کېږي چې نن رئیس نسته. او چې په کوم ورځ رئیس یې، هغه مثلا ورته وایي چې سعید په راتلونکي هفته کې په دوه هفتو کې پر دې باندې بحث وکړو چې څه مال خلاصېږي. او دویمه خبر دا تر ټولو مهمه ده چې اکم ښځې چې مثلا موسسې لري یا کار کوي یا مثلا داسې په لیډرشپ کې دي، هغه ټولو ته ویل سي چې پر کور کښېنئ. نو زه خپل اجازه نه لرم چې خپل دفتر ته ولاړه سم، دا کار مخته یوسم. موږ ته ویل کېږي چې څه مال دولت تاسو ته ووایي چې ولاړ سي ادارو ته، بیا موږ ته کولای شو چې ولاړ سو. نو نه د کار اجازه فعلا لرو، نه دا اجازه لرو چې سوال وکړو. او دغه ورسره چې کوم سړیان موږ راستو زموږ د خواڅخه، هغه ته ویل کېږي چې دا هفته نه، دا بل هفته، دا نه، دا بل هفته. تر اوسه پورې داسې واضح جواب نه دی ورکول سوی چې څه وجه ده موږ دا مکتب نه اخلو.
طالبان ویلي دي چې دوی به پر یوه طرحه کار وکړي چې د دې طرحې له مخې به بیا ښوونځي پرانیستل سي، د دوی په خبره. او دوی اوس وایي چې په مناسبو شرایطو کې به ښوونځي پرانیستل سي. دغه مناسب شرایط ستاسو په نظر باندې څه معنا لري پښتنه جانې؟
ملالی جانې، که تاسو فکر وکړئ افغانستان کې پخوا هم په زیاته بیا په د پښتني سیمو کې چې د کم مکتبونو هغه به زیاتتر دا د وجې نه خلاصېدو یا به پر مخ نه وړلو چې چون طالبان به یا به ور واچوي یا به بل کار وکړي یا به استادان ته چې پر کورو کښېني، دا د بیرې د وجې به ډېر خلک نه ورتلو دغه مکتبو ته. اوس خو جنګ نشته چې څونه دوی وایي، یوه وایي جنګ نشته. نو چې جنګ نشته، دوی څه رقم طرحه رامنځته کوي چې هغه شلو کال کې ضرورت نه سورته پیش او نن ضرورت ورته پیر سو او د دې د لارې باغه طرحه ورته ضرورت او هغه به واره واضح کیږي بیا دغه ورسته انجن زی او دویمه خبر ده د طرحه فقط او انجن ته ولی ضرورت لري او الکوان ته ولی نه لري چې هغه د وام سن سبات د ولسم پر چې کمال کوان روان هغه ول ودا طرحه ته ضرورت نه لري نو فعلا دا په زیات دغه چورته ور په دا یو سیاسي بڼه ور کول کیږي او دا یو سیاسي خبره ده دی غواړي چې نړیوال دی وپیژني نړیوال چې دی د مکتب او د انجنونو د مکاتب او د شوز د حقوق سره اساسيات او دا لري چې مثلا کتا چې دا نه مخته یو سي مشتاسته بیر کې نشان او دا نه درکو نو دی ځان په پیژنې افقات انجن د دې د وجود د وخت ځای کې چونکه دی طرحه لري په داشل کال کې انجن واه طرحه ته ضرورت نه سو پیښ نو نن څنګه داسې دی نشو دا اوس چې موږ واه طرحه ته ضرورت پیښ سو
پښتانه جانې د دوه نجونو چې ستاسو سره یې زده کړې کولې د دوی د تجربو په اړه راته وایست دوی اوس په څه ډول رواني حالت کې دي او دوی څه غواړي ستاسو د دوی سره په تماس کې یاست د دوی د ژوند کیسې راته وکړي
د اول به د ایلی ته شروع کوم چون ایلی او د یو سره چې د لیلا لیلا چې د اوس هم په دویم صنف کې ده نو لیلا اوریرا ده او هغه ځي په کندهار کې دی کور دی او دی خپل د خپل مکتب ته ځي پاتې سو د اما چې ده ایلی هغه خپل مکتب ته نسی تلی اوس د زموږ په سیمه کې او په زیاته بیا په زموږ په کورو کې انجونې داسې خبرې نسی کولی زیاتې پوښتنه نسی کولی بیا د اوس په شرایطو کې بېخي هېڅ اجازه نسته ورته چې کسه مکتب خلاص هم سي نه یو مور پلار پر بېرېږي چې سبا یو پېښه نه اوسي یو حادثه نه اوسي نو نه یې پرېږدي واره مور د داسې سره مخامخ د هغه سره دا انجلی خپل د رواني حالت مثلا اکازوی مامازوی پرور دا ټول د ته وای چې مثلا داسې پردا وکدا سې روانه سې داسې مزه داسې نه چې دا شان خلاف هم دا زموږ انانا د ټولن دغه سې د ضرورت ورته لرو خو هغه ټول د فشار وړي چې خالي فقط تر مکتب پر لړس نو هغه مکتب هم پر باندې او دا دونه څوک نه لري چې دا د زړه حال ورته وای چې موږ د سوشلایزیشن یا موبیلیټی چورته ویل کیږي مثلا د باندې تاګ یا د خپل خورخندو سره لیدل دا موږ ډیر نه کو په زیاته په لوی کندهار کې نو دا اوس فعلن انجن دی یو دادی چې مثلا پر کور باندې ناشې دی دویم مکتب ته لاسرسي نه لري دریم دادی چې خپل حالم چاته نشي شریک کولای میډیا ته لاسرسي نه لري ټوئیټر ته لاسرسي نه لري نو هغه انجنې به هیڅ پاتې دي هغه سری چې پښتنه نه ده کړې نه څوک په هغه خبر دي هغه موږ چې کوم خبر سر کو په زیاته موږ سره اندیشمن دي نه چاته نو مور شوالای سو نه چاته معرفي کولای سو چون هر فاميلي نه غواړي چې مثلا خپل بچان یې لونی ایکسپوز کی نو دا دا و چې دی دی یو د دغه سره مخامخ د رواني تکلیف دویم دا دی چې مثلا سبا زما راتلونکی چیرته وي په دا باندې نه پوهېږي چې څنګه به اوسي نو دا دواړه ډېر غټې اندېښنې دي او چې رښتیا خبر شي اول به زه دا اندېښنه ولرم نو زما پوهنتون بندې زه خپل اندېښنه منم چې مثلا سبا به زما ډیګري څنګه سي زما ته به لیسانس راکړي نه بې راکړي څنګه به سي نو دا ټولې سیمې اندېښنه دي او هر څوک یې باید ولري چې درس غواړي ووایي
پښتنه جان استاس په نظر ولې په جوزجان کندوز او بلخ ولایت کې شونځي پرانستي دي د نجونو د پاره او په نور ولایتونو کې نه دي
جوزجان او کندوز او دا ورسره اراغه سیمه چې مکتبونه خلاص شوی دي د افغانستان د فعلن داس یو دغه تر هغه لري چې د فدرال یا فدرالیستیک کوم ورته ویل کیږي هغه رقم اوس د سیاسي چوکاټ تر رامنځته شوی دي ار طالب ار ګون چې دی خپل ځان ته کار کوي د جوزجان کندوز طالبان چې دی هغه ته د خبره بد نه معلومیږي چې رښتیا خبرې سي چې تاسو د افغانستان د پولیټیکل یا سیاسي لینډسکیپ سټډي کوي دا بهي داسې دي چې هغه خلکو ته دا خبره بد نه منوي اما په لوی کندهار کې او چې څونه موږ په پویښ په لوی پکتیا کې د مشرکوالو په ایسته دا سیمو کې چې دي د انجنونو د مکاتبو سره اساسيات شته او دوی چې دی دا نه غواړي چې مثلا خلاصي چون په مابن کې دی خپل نه سره جوړ نو یو خو وایي چې مثلا موږ ډیر جنگیدلې یو چې خارجان د مکتبونو راوړل دا انجن ته غلطه فلسفه ورز دا کول امر دا سره وګرځول ابل خو ورته چې مثلا د طالبان کې د دویم سیاسي خوایچه ده هغه ورته چې اوس کته غواړي په نړیوال بنزان وپیژني ته به انجن ته د مکتبو حق ورکړي او مثلا شوز ته به د کار حق ورکړي نو دی په مابین کې نه دي سره جوړ او چون تاسو په خبره سمجم په خبر کندهار کې طالبان ډیر دي او کندهار سه هم ډیر طالبان تللی دي او اوس په دا وجه باندې مثلا د مکاتب نه دي خلاص چون دی جنگیدل پر دغه شان چې مثلا د جان دغه سفرن سیږي نو دا پروژې دي او د زمر خلک خرابوي د زمر شزي خرابوي په دا وجه باندې زمر مکاتب نه دي خلاص اما کندوز جوزجان کې خلک په پوهې چې سبب مې ډاکټر تم ضرورت لرم میرمن مې مریضه کیږي سبا و استاد تم ضرورت لرم چې لور ته غواړم مکتب ته واستوم. دا مکتبونه باید ژر تر ژر خلاص کم چې مژ د کلی انجنیر ولاړ سي. اوس خو هغه سي دوی جنگ ختم نو چې ختم دي خو خلک دی باید خپل ژوندو ته ولاړ سي خپل کارونه دی وکي.
ته زموږ اوریدونکو ته وایي چې ستا په نظر ولې باید یو نجلۍ ښوونځي ته ولاړه سي؟
ملالی جانې تاسو د تاسو چې ولمر په سیاحت کې کار کوو زه به تاسو ته ساده خبره وکم. ډېر مثلا په خارج کې خو دا وایي سټیم دی او ساینسز دی او ټیکنالوژي ده دا شانته ضرورت دی نو باید ښځه مکتب ته ولاړه سي. په افغانستان کې زه د دې شت سره وینم چې دا یې لس اولاد سوي دي په لس کې فقط دوه ژوند دي انور مړ دي په څو جو مړ دي ولې هغه کښنۍ چې پیدا سي شپږ میاشتې پورې هغه وینه کوي کوي او زموږ په پرلې کندهار کې دونه ډاکټر نسته چې هغه کښنۍ یا د مور د دواړو علاج وکړي چې د عیال پاتې شي ښه. نو په دا دونه کندهار کې چې موږ دروسه پرې ډاکټر نه ولرو نو په راتلونکي کې به موږ نور څو شانته ضرورت لرو. نه زه فقط تاته د یوې مور خبره کوم ښه. موږ داسې یو ټولنه یو چې موږ بیخي د خپلې لوڼې او خوندې چیرې داسې سړی استاد ته نور پرېږدو. نو سبا که څوک قرآن شریف ورته وایم باید ښځې که دغه ورته وایي که پښتو ورته وایم باید ښځې که دغه مور چې دا کوچنۍ غټوي د ریجي پر رسۍ دا هم باید پښتنو کې خو باید ښځې درس ورته ووایي. نو چې موږ دا ټولو ته ضرورت لرو نو دا ضرورت لپاره خو به نجلۍ مکتب ته ځي ځان سره به استاذ جوړوي ځان سره به نرس جوړوي ځان سره به قابله جوړوي ځان سره به ډاکټره جوړوي چې دا زموږ د ټولنې هغه ضروریات چې دي هغه په پوره سي. موږ خو فعلا دا ضرورت نه سو پوره کولی.
او تاسو د په دوغو حالو ځلو په جریان کې چې تاسو غواړئ چې طالبان باید تاسو او د نور افغان شوزو ژغ واوري او شونځي پرانیزي د نجونو د پاره په دغه برخه کې که تاسو د هغو هڅو یو څه یادونه وکړئ چې د ملالی یوسفزی په شمول باندې تاسو پیل کړی دي په افغانستان کې دغه څه ډول هڅې دي چې تاسو د نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتنه کړې ده په یو لیک کې همدارنګه د اسلامي هیوادونو څخه هم غوښتنه کړې ده د دې په اړه کې څه معلومات راکړي؟
د ملالی فرنډ د لارې چې دی موږ پیټیشن چې کوم ورته ویل کېږي موږ زیم زکای افتالی ده شهرزاد اکبر ده چې د افغانستان څخه دي او ملالا فرنډ چې ملالا فرنډ د لارې ملالا یوسفزی ده پلار یې دی موږ ټولو پر دغه یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا نړیوال طالبان امارات دا ټول باید دا شته کانې کړو چې د انجنونو مکتب ستاسو د سیاسي دغه سره کار نه لري. دا اوله خبره. دویم نړیوال باندې موږ حق لرو چې شل کال دی راغلي دي زموږ په وطن کې جنگ هم کړی دي شریم کړی دي زموږ پر نامه چې کوم پیسې راغلي دي هغه هم وړي دي او زموږ پر سر یې ګټې کړي دي زموږ پر سر یې معاملې کړي دي. نو اوس خو زموږ د انجنونو د راتلونکي پر سر باندې معامله مه کوي. نو موږ د ټولو څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص اس کې دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي او دریم پر طالبان باندې دا فشار واید راسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستاسو د سیاست سره کار نه لري او دویم کې لري هم باید دا اجازه ورکول سي چې دا یو د شری سبب موږ ضرورت ورته پیښیږي. افغانستان دا شی ته ضرورت لري نو موږ دا ټول شانته چې ضرورت لرو نو دا کار ولی اوس باندې موږ دا افغانستان شنه غواړو که موږ د افغانستان په خلاف ولاړ یو آیا د طالبان سمور دا سوال کو کته د افغانستان لپاره دونه جنگیدلی یاست او دونه اوس پټینګ وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړو نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پرېږدي. نو زموږ غوښتنه دا ده د عمومي نړیوال خلکو سره هم او د طالبان سره هم.
پښتانه جانې اوس هم غواړم چې ځینی اوریدونکو واخلو ګورو چې اوریدونکو له تاسو څخه کومه پښتنه لري یا دوی له موږ سره کومه تفسیره شریکوي. صافی صاحب وایي چې اوریدونکو تر اوسه پورې نسته له موږ سره خو موږ بیرته د اوریدونکو پر لور باندې ورځو. اوریدونکو تاسو کولای سي چې موږ په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړي. موږ ته زنګ وهئ زموږ د ټلیفون شمیرې دی 00420221240501 او یو بل شمیره به هم درته اعلان کړم 00420221240601. اوس هم زما همکار میر احمد صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکی پر لیکه دی. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
وعلیکم السلام ورحمت الله. صفیق احمد زیم او د جلال آباد نه پښتنم زمنګ دا چې په سیسابل کې ایجوکیشن سنټر د ننګرهار یعنی تعلیم مرکز دی اوس په حال زمنګ یعنی څوک انجن نه دی مطلب دا اول زما خپل کوم چې پامل نه خپل د ماکینې په ځای کې له وسم باندې ځای کې لاسه ماکې مطلب په ځای کې ماکې په ځای کې اوس موږ د طالبان د خپل غوښتنه کوم مې دا غوښتنه کوم چې ولې موږ هم ماکې په ځای کې یعنی په خپل هغه ترتیب کوم چې اول ما خپل اجازه نه ورته چې منظم ناشي زما د کوم شاګرد دی هغه منظم دی یعنی په ځای کې یو په اسلام کې مطلب په طریقو روانه نو ولې زموږ دا مخنیوي ولې وشي بل
اوس هم ارزو یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده
مکتبونه نه شروع کېږي دلته خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي چېرې وګورو په ټول افغانستان په ساتھ بیس ډاکتران نشته دي چې موږ چې زنده خدمات وړاندې کړي نو په دې خاطر چېرې دوی تر دې لا وروسته لا مکتبونه شروع نه کړي نو دلته د ښځو تر نجونو ته هم دا شرط راکېږي د درس نه تېرېږي. بله خبره دا ده چې شوق نه پاره دی اوس خدای ډېرې ښځې دي مثال هم ده د دوی خپل شوق باندې دا مکتبونه وایي هغه شوق چې دوی
مکتبونه شروع کی یا د شروع نکی محروم شي دا غنه درس دوی بالکل اندیشمنی دی او ډیر فکر کوي او خپه دي چې دا زموږ مکتبونه ولې نه دي کولای شوي او د طالبانو نو سره هیله لري چې باید پاینده کې دا مکتبونه زموږ لپاره کولای شي.
سلام ملالی بشیر خور سلامونه تاسو او پښتانه درنې ته وړاندې کوم. د اسلام مبارزم د کندهار څخه ملالی کنیولې ده. کله چې ملالی بشیر خور موږ د اسلامي نظر ټول یو خبر کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، یعنی نارینه او ښځینه ته باید په اسلام کې مساوي حقونه ورکول شي. که څه هم دا ټولنه نارینه په پرتله باندې ښځینه او تم ضرورت لري، نو کله چې موږ د اسلام د نظره دا خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، نو که چیرې دلته څوک د اسلام د تاریخ ځان معرفي کوي هغه لومړی باید ښځینه ته اولیت ورکړي. دا اوس کله زه ولسوالیو ته ځم هلته ډېری هغه نجونې چې وي چې هغه په لسم درې ولسم تر دولسم پورې په مکتبونو کې که څه هم زما خوندې هم درې ولسم دولسم ټولګۍ پوري دي، هغه زما څخه دا پوښتنه کوي هغه د یو رواني تکلیف سره مخامخ دي چې زموږ ښوونځي ته به اجازه ورکړي زموږ برخلیک به څنګه شي، د افغانستان برخلیک په راتلونکي کې څنګه شي. بیا موږ د دې اطمینان ورکوو چې خیر دی یو څه وخت بعد به خلاص شي. دغسې نورې خوندې ستاسې مثال هغه د دولسم ټولګۍ څخه فارغه دي، دا اوس دلته ځینې خوندې وي په کاملګي او نرسنګ کې دلته ستینامونه کول چې موږ همکاري ورسره کول، هغه زموږ څخه پوښتنه کوي چې دغه اجازه به خوندو ته دوی د طالبان ورکړي که نه کې ورکړي. د دې پر ځای باندې چې دوی اجازه ورکړي دوی په ځین ځای کې تاکیدونه ورته پېښ کړي دي. اول پښتنه درانې خور چې داسې هغه د خوند لپاره ډېر څه کړي دي، موږ شاهدان د دې یو، خو دا کم کم فینونه چې موږ کوو دا باید موږ پرې نه ږدو، د ته دا تنور کوشش باید موږ ورکړو تر څو د نړیوال پورې موږ د خوند اواز ورسوو چې نارینه چې کوم حق لري هغه باید خوند ته ورکړو چې دا کوم افغانستان کې افغانستان غوندې ټولنه چې دا هغه ښځو ته هم ضرورت لري. موږ د تېر تاریخ یادونه کولی چې دلته ښځو قربانۍ ورکړي دي، که هغه زرغونه نه وه که نازو نه وله که ملاله میوندۍ وله، یعنی د نارینه وو تر څنګ باندې دوی په کلکه باندې درېدل دي. نو زموږ پر نړیوالو د افغانستان پر په موکب کې څوک پر ټولو دا غږ دی چې نجونو ته ښوونځي پرانیزئ، پوهنتونونه پرانیزئ، د نارینه وو په شان باندې دوی هم د تعلیم حق لري. دا د دوی اساسي بشري او انساني حق دی، د دې حق څخه تاسو مه بې برخې کوئ. کې درامي خور یو یادونه وکړه سکندر کې د نور ولایتو سره یو څه توپیر لري، دلته مثلا هغه خپل ملا په کور کې یعنی مور پلار ته د خپل تعلیم په اړه بیا په اوسني شرایطو کې هغه خپل ستونزه د مور د پلار سره شریکوله چې تاسو زما برخلیک به څنګه شي. بیا په یو دغه رقم ټولنه کې له سکندر غوندې دلته خو بیخي څوک د فشارونو د امله څوک غږ نه شي پورته کولی. دغه یو ښه مثال به درکړم، اوس د زرغوني انا لیسره په کندهار کې د هغه تر دولسم ټولګۍ پورې ده چې زه د هغې لیسې د مدیرې سره مدیره صاحب سره هم پېژنم، نو هغه ټول یعنی نارینه استادان ته نشته، ټول ښځینه استادان دي. هغه ښوونځی بیا ولې بند ده؟ که اوس موږ ودی اخر ته وګورئ چې څو کوي چې تعالی ناری نو تر څنګه مشهدي نو ته باید اجازه ورنه کوی یعنی تعالی ناری نو سیر دا فونځي وي باندې دا ولې نه معلوم برخلیک سره مخامخ دي او بل دا چې دې ته اچا راغ پورته کړی نه دی دا ټولنه دا چې بيدا سره سیر په تیر کې هم بیا هم ځینې مبارز ځوانان ځینې مبارز ځوانان خوندې چې دې چې دې لپاره راغ پورته کړی دی دا غوې یادواري کولای چې مګر نور هیڅ راغ نه دی پورته کړی دا اوس هم د قلملار مدني ټولنې سره چې موږ دا غړي ټول لرو یعنی رضاکار کار سره کوو دا غلار کې چا یو راغ پورته کوي که خوندې کورونې که په کندهار کې نه په ټول افغانستان کې واځ په کندهار کې نه مګر کندهار دی یو نامعلوم برخلیک سره دا ټول جنوب غرب او دا د شین دی یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ وي خوندې په رواني تکلیف باندې اخته دي یعنی یو مایوسي غوندې دغه احساسي نو د دې لپاره باید کار وشي ځوانان باید کار ورته وکړي د دې تر څنګ باید ودرېږي دغه فعالانې خوندې باید کار ورته وکړي پښتانه غوندې خور چې ډېر څه یې کړي دي نو زما په ټول بیا هم پر نړیوالو بیا هم د افغانستان پر مشران که تاسې غواړئ د افغانستان ایندار روښانه کړي د افغانستان لپاره یو څه وکړي خوند ورون په ښوونځیو پوهنتونونو پرانیزي
مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه مبارز صاحب او تاسو معلومات مهم ترلاسه کړل پښتنه جان تاسو د ابراهیم صاحب خبري واورید یو اوریدونکو و چې د تاسو خدا پښتنه وکړه چې تاسو په خپل څه فکر کوي چې آیا طالبان به پریږدي چې نجونې شونځي ته لاړ شي او آیا په دې نږدې راتلونکي کې به مکتبونه پرانستل شي
ابراهیم صاحب خبرې ټولې پر ځای دي چې رښتیا خبره سي ولې یو څوک چې مثلا دا راځي په نړیواله سطح باندې دا وایي چې ما د افغانستان لپاره جنگ کړی دی د افغانستان د اناناتو لپاره جنگ کړی دی او نور خلک راغلي دي زما وطن یې خراب کړی دی نو کته رښتیا وایي چې زه راځم خپل وطن جوړوم شل کاله وروسته ته راسي پر دا پاچې کښېنې نو تا ته خو ضرورت دی چې ته دا وطن ټولو ته جوړ کړې نه کې په ځان ته او خپل فامیلي ته نو د دا لپاره که مکتبونه دوی نه کې خلاص ابراهیم صاحب ته به زه داسې وایم چې دوی مکتبونه نه کې خلاص نو دوی اوس ایم افغانستان ته کار کوي که بل هېواد ته کار کوي دا به اول پر دا باندې به خبرې وکړو دویم مکتبونه به دوی خلاصوي کې اوس خلاصوي کې شپږ میاشتې وروسته خلاصوي کې یو کال وروسته خلاصوي مکتب داسې شی دی چې دوی نه کې خلاص سبا نړیوال پیژنې دوی نه والا که دوی ته پیسې ورکول سي سبب په دغه ار کې د دوی سره دونه پیسې نه وي چې دوی د جنریټر په چالانه کې شه افغانستان داسې یو وطن دی چې شل کال کېږي پر دغه ایډ باندې پاتې شوی دی او داسې داسې یو هیواد دی چې و پیسو ته ډېره اړتیا لري موږ برق سوی نیسي تر تیلو پورې تر کور تر مصارفو پورې هر شی چې دی نړیوال ورکوي افغانستان ته نو که دی د رښتیا وغواړي چې پاچاهي وکړي یا ځان څه یو شی دغه مبارزه چې دا کړی ده دی ځان ته وایي ما مبارزه کړې نو باید دی مکتبونه خلاص کړي که د رښتیا هم غواړي چې افغانستان جوړ کړي اوله خو دا خبره ده نو ډاکټر صاحب وخت به واخلي خو مبارزه ده که وبې بله لاره نه لرو بله چاره نه لرو دغه وطن دی دویم چې کوم ستاسي تاسو چې زنګ ویلي هغه پښتنه وکړه د ماش په اړه باندې نو دا د استادانو ماش دی دا خبره رښتیا ده په کندهار کې هم دا اوس ماش تر استادانو پرې نه رسیږي چون ټول دولتي ماشونه چې دي هغه تر اوسه پرې دغه نسته چې ښځې ولاړ سي یو خو بانک ته نسي تلی دویم که ولاړې سي هغه خپل ماش هم واخلي اجازه نسته چې ډېر خپل پوره ماش واخلي او درېیم که ماش رسېدلی دا تر ټولو مهم دی دولت روسه پر ماش بشي ورسوالې نه دي تر استادانو پر تر کارمندانو پر نو دا ډېر مهم اړخ دی او دویم که رښتیا او طالبان غواړي چې مثلا دغه کم دولتي ادارې چې دي دا کار وکړي دا ټول ادارې چې دي هغه د اروپا او د امریکا د لارې فنډ سوي دي او دغه د لارې دوی ته معاش راځي نو که دوی رښتیا غواړي چې د ادارې پر خپل ځایو پاتې د پاسپورټ سوي نیسي تر معرفه پورې هر معاش چې دی ټوله د ایډ د لارې راځي نو دا معاش هم تر هغه ټایم پورې نسي فعاله کېدلی چې تر کم ټایم پورې طالبان د انجونو مکتبونه نه کې خلاص او ښځو ته دا ازادي نه ورکړي چې دوی خپل درس وایي او خپل کار ته دي ولاړې سي نو دا دواړه ډېر مهم ټکي دي او پر یو بل باندې تړلي دي تر کوم وخته پورې چې دوی مکتب نه خلاص کړي ښځو ته د کار اجازه نه ورکړي دوی نسي کولای چې د افغانستان کې یا خپل ځان په نړیوال وپیژني یا خپل ځان ته مثلا هغه کم ایډ چې راځي هغه دوی ترلاسه کړي
پښتنه جان ډېره زیاته مننه چې له موږ سره دې په دې خبرونه کې ګډون وکړ ستاسو د وخت څخه مننه کوم او ریدونکو له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو موږ ته زنګونه ووهل او دا خبرونه مو لمش سره پر مخ یوړه بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شې پروګرام وخت پاتره سي د لیدې تربیا مو پر خدای سپارم
خمسه هیر سات خجل تر هر از یادشون خمسه هیر سات خجل تر هر از یادشون خمسه هیر سات خجل تر هر از یادشون خمسه هیر سات خجل تر هر از یادشون